السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې د افغان طالبانو، اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان اړیکې او اختلافات څیړل کیږي. په پیل کې لاندې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو راپور کې ویلي، افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی، چې د اټکل له مخې له نیمایي زیات کسان، یعنی 3.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون په لسګونو افغان پناهغښتونکو رواندا ته د پناهغښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. دغه لسګونو افغان پناهغښتونکو د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول سی وو او ویل چې دوی نه غواړي رواندا ته ولیږل سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې په یوه اطلاع کې ویلي چې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل شوی. پاکستاني چارواکي وایي چې د بلوچستان په بندري ښار گوادر کې نامعلومو وسلوالو تیره شپه ونه یان وژلي او یو ټپي کړي. د گوادر د پولیسو مشر ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې شوې ده. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښار شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي دي. دغه ادارې ویلي چې له تیرې دوشنبه له رفح ښار څخه 80,000 بې ځای شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنځشنبه د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغان طالبانو، اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان پر اړیکو او اختلافاتو بحث لرو. دا مسله وروسته تر دې د لاشار بلو شوه چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سه‌شنبه پورس په یوه خبري غونډه کې په اسلام آباد کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان د پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 16 میاشتې بریټ ته اشاره وکړه چې په کې 15 چینایان ووژل شول او ویې ویل چې د دې حملې په ګډون د پاکستان دننه یو شمېر حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې. افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ د تورونه رد کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بللې. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراساني په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د پاکستان پوځ وایي د ورځې شاوخوا 100 پوځي عملیات د مخالفانو په ضد ترسره کوي. د پوځ ویاند جنرال شریف زیاتوي چې روان میلادي کال د ترهګرو پر ضد تر اوسه تر 10,000 زیات عملیات کړي دي. د جنرال شریف په وینا د دې عملیاتو پر مهال 249 ترهګر وژل شوي او 306 نیول شوي. پوځ د خپلو شپېتو پوځانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شینکی کړوخیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمي څرګندونې لرو. دا به سره واورو. د عنایت الله خوارزمي
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
په دې څور څرګندونو کې خوارزمي دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان د پوځ دننه هم ممکن اختلافات وي. اغلې کړوخیل، قصاصو نظر واخله.
سلامونه. خاخله خوارزمي خو زه فکر کوم چې درسته خبره کړې ده. زه تاییدوم په صفت یو افغان مېرمنې، ځکه چې هغه څه چې پاکستان په خپله خاوره کې وکړل دې لپاره چې پاک افغانستان به ثبات واساتي، هم ته امنیت ستونزې جوړې کړي، او همدارنګه پښتون قمپواله حرکتونه، او همدارنګه د بلوچانو چې هغه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي، د هغوی آواز خاموشه کړي، نو د هغه څه کړلې اوسې ریبي. نو په څرنګه چې دوی دا رقم افراطیت ته مخه وکړه او د انګیزې خلکو ته وکړه، نو اوس هغه کسان چې پیدا شوي دي چې اوس د پاکستان د ګټو په خلاف درېږي، نو هغه نه اوس د کابل طالبان باندې کولای شي او نه د پاکستان اردو، ځکه کوم کار سي استخباراتو کړی دی همدغه پایله وه او نن یې قیمت ورکوي. نن چې کوم بیان ورکوي، دا د دې لپاره چې خپل ولس ته برات حاصله کړي او دا پړه په نورو لکه په د طالبانو باندې واچوي یا په چیچی پی باندې واچوي چې د کابل اداره یې حمایت کوي.
مننه اغلی کړوخیل. معیار صاحب، که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، البته یو څه په تفصیل په دې معنی باندې چې د دغه تورونه تاسو ته څرنګه ښکاري، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو د دفاع وزارت ویان چې د پاکستان په پوځ باندې داسې تورونه پوري کوي، دغه اختلافات ممکن پسې وسی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته وکیلی صاحب ته او دبل مل ماشي ته پوینه شوم د میچ او د تخنیک کم کارونه ته ورده
سلامونه وړاندې کوم. بله،
انصاری صاحب محترم، بله، د دې افغانستان او د پاکستان مشکل شته د مختلف ابعاد لري چې یو تعداد فقیری او په دې جمله کې یو اصلي کېدای شي. د ما په نظر ته مرزي مشکلات شته دي چې دا فرعي مسائل دي، او په زمن کې د توریزم مسله او ځنه نور موضوعات کله کله د ماجیرو د شرا پورته کیږي. خاصلي مسله دا غده شي چې د پاکستان سیاست د افغانستان پاکله د نظامونو څخه د جلوګیری یا دغه تداوم د مخنیولو سیاست د داود خان د وخت د سلسله شروع ده. ځکه پاکستان متاسفانه د سیاست د تعریف شوی ده چې باید د نظامونو هغه تخریب شي، او دا تخریبونه په دوه شکل دوی کوي شي، یو دا چې مخالفین تحویل کړي د افغانستان مقابل کې، او یو دغه مسله چې اوس راپورته کړې ده د تروریزم مسله. یعنې دا یو بیرونی بهرنی بود لري چې غواړي د افغانستان د نظام دغه تداوم د اعتبار شاید په نړیواله کچه د تضعیف کړي. په داخلي بود کې دوی دا توان نه لري، ځکه د فعلي نظام سره د نظامي بود کې او په استخباراتي بود کې د ډېر مستحکم نظام ده، ځکه د نظامي تجهیزات هم ډېر زیات دي، او هغه اردوم دوی چې ده یو روحي هم لري او تعداد هم هغه ده، تعداد هم یعنی کم نه ده، کافي اندازه ده. نو دا مسئله باعث کیږي چې دوی در داخلی بود چې دلته راشي مخالفین تمویل کړي، یعنی د چانس کم ده، حداقل په لنډ موده کې دا مسله شاید عملي نه وي.
مننه معیار صاحب. د پاکستان د پوځ د ویان تر څرګندونو پورې د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په مرکه کې چې د دې پروګرام په ارتباط مل دوی سره کول، او دوی ویل چې فعلاً وخت ورسره نشته چې په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه را سره برخه واخلي. تر خبرونه مخکې ورسره وشغیدم، دوی ویل چې د پاکستان د پوځ ویان چې په طالبانو باندې کوم تور پوری کوي، او همدارس دا د ضعف نقشه ده، او دوی د هند په وړاندې هم له کمزوري دریزه نن سبا خبرې کوي. دا څرګندونه سره اور
تاسو وګورئ کنه چې پاکستان تقریبا ورشکست اقتصادي، تاسو وګورئ کنه دې رسمن نه اعلان کړی، خو عملا کې وو ورشکست. معاشونه دې جديد د قرضي قرضو نه ورکړي، او دا قرضو کې زړه قرضې چې پرې کوي پورونه چې پرې کوي د پور والا کس چې دا بهر نه پیسې اخلي هغه ورکړي. نو دې بد حالت دی، کتاب دی ملک سیاسي کتاب دی، او دې زیاتره خلکو سره اړم دي، ان خلک تړي تم کوي، بلوچ تړي تم کوي، پښتانه تړي تم کوي، او دې وخت کې یعنی دې ټول پام دلته کې دي. نو دا څوک یو د څور زمخ کې تاسو خیال کړی هندستان کې وزیر وې دغه داخله وزیر کې دفاع وزیر شي، مونږ پاکستان کې دننه داسې خلک وزیر دي چې هغوی په هندوستان حملې کولې، کنه دا اعتراف یې وکړي چې دولس شل کسان څومره یاد کړو. نو دا یعنی لس کاله مخکې وچا یقین کړی چې داسې کېدای شي چې هندوستان به په سینه ډبه چې مونږ داسې وکړل، کنه هندوستان به راځي دلته کې خلک وژني، نو تاسو څه کوئ؟ کنه دا خبرې خو یقینا د انعطاط خبرې دي، زوال خبرې دي، دا بس ډېرې یعنی مضبوطیا خبرې خو نه دي.
د افراسیاب خټک څرګندونه مو واورېدلې. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان په کمزوري او ضعیف موقف کې؟
کاملا تاسو وګورئ چې نه تنها چې اقتصاد ډېر په یو بد حالت کې دی او وروسته بلې دوی قرضه غواړي دنیا ورباندې اعتماد نه کوي قرضه نه ورکوي سرمایه ګزاریان له ننګونې سره مخامخ شوي خصوصا د چین سرمایه ګزاري چې مثلا وضعیت دوی بهتره سي همدارنګه خپل داخلي مارکیټ یې وسه ډېر خراب دی او په څنګ کې وګورئ چې سیاسي وضعیت څومره خراب دی سیاسی پارتیان په هغه حالت کې چې توقع کېدل نه کېده او د فوج د مداخله دی وجه نه بدترین سیاسي حالت کې اوس دوی گرفتار دي د خلکو اعتماد په پارتیان باندې ختم شوی دی عمران خان چې اوس قهرمان جوړ شو هغه په جیل کې باندې انې واقعا د دوی وضعیت په یو ښه حالت کې نه دی همدارنګه هغه خپل اعتماد په منطقه کې او د منطقې نه د باندې زه فکر کوم چې د جنرالانو د غلط سیاست او د خلافیان چې کله دنیا د دې په کلسیفه لو په باندې خبر ده اوس دنیا ډیر په اسانی باندې په دې باندې اعتماد نه کوي نو زه فکر کوم هغه طلایي دوران چې همیشه باید دوی د افغانستان سره د وضعیت کنټرول په خاطر بین الملل ټولنه هغه ډالر چې اخیستل اقتصاد نسبتا په مغه باندې ولاړ اوس هغه تجارت ختم شوی دی او دوی په یو بدترین یو سیاسي اقتصادي او امنیتي حالت کې قرار لري ځکه چې کوم افراطیت چې دوی لمن وهاله فکر کاو چې په دې کې پاکستان رهبران وشل کیږي په دې کې بلوچستان ضعیف کیږي په دې کې هند ته مشکلات جوړيږي افغانستان به همیشه لپاره مثلا ختمیږي او بے ثبات به یو ضعیف یو اداره به وینو دا هغه کړنه و چې اوس دوی خپل بیرته غپایل دوی ته رسیږي ځکه چې دا به همیشه افغانستان حکومت او لس مرتبیل چې مثلا افراطیت هیڅ په ګټه نه ده د دې ور به سالمند درغزيږي خو دوی هغه وخت باور نه کول نو څه مغه وخت چې دوی اوس هغه حاصل یا هغه پایلې ګوري او زه فکر کوم چې دا په تاریخ کې به یو بدترین حالت وي د پاکستان داسې په دې حالت به دوی څنګه راوځي دا 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 د تبصرې وړ دی
مننه اهلي کړوخیل تاسو د پاکستاني جنرالانو سیاست ته اشاره وکړه د افراسیاب خټک سرګندونه په دې اړه لرو خوړان به خبرونه کله تاسو سره شریک کو د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب تاسو ته دغه دی کابل او اسلام آباد په یو بل باندې د تورونو مسله څنګه ښکاری موضوع او د قضیه په کومه خوا روانه ده
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو مېلمنو همکارانو عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله موږ او تاسو وینو چې په کابل کې د نوی حکومت ایجاد نو وروسته په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان اسلام آباد او کابل اړیکې تر یو اندازې ښې وې او داسې انګېرل کېده چې دا اړیکې به لا پسې پرمخ لاړې شي حتی په نړیواله کچه به د اسلام آباد چارواکو د افغانستان د سه حکومت لپاره د لابۍ هڅه کوله هغوی د هغوی بهرنیو چارو وزیرانو انارباني کار چې بهرنیو چارو په برخه کې یو بل پوسټ ایجاد کړو دغه سې د غوي ځنګړو استاد او نورو خورورو دغه موضوع کړکې چنه کېده د ستونزو په طرف مختصه او تر دې حد راورسېده چې تیر اونۍ دا غږ هم دوی پورته کړ چې هغه بریج چې د چینایي انجینرانو پر موټر شوی وو دغه موټر په افغانستان کې تنظیم شوی و او له دې ځایه رهبري کېدو د دې تر څنګ د کی ټی پی پړه په کابل اچول کېږي ځینې نور فعالیتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کېږي پاکستانی چارواکي خصوصا استخبارات او پوځي تر دې چې د بلوچستان د ایالتي حکومت ځینې چارواکي هم په افغانستان تورونه پوري کوي موږ فکر کوو چې دغه ستونزه نه د افغانستان په ګټه ده چې لا پراخه شي او نه هم د پاکستان له دې ګټه کولی شي پاکستان به هرومرو د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره چې دوی اوس په نړیواله کچه خپل باور د لاسه ورکړی نه IMF پرې باور کوي نه نړیوال بانک نه د نړۍ کوم بل هیواد چې د دوی سره د کلونو کلونو او یاد پیدایښت نه تر اوسه پراخې مرستې کړې وي که هغه ستراتیژیکې مرستې وي که هغه سیاسي او نظامي وي او که هغه هم اقتصادي او مالي مرستې وي مننه د دې لاس اور کړینو فکر کو چې زید لپاره چې نوې فکر نوې تاثیر پیدا کړی او نوې پروژې واخلي په دې خاطر دا غنډري
پنځه مننه سړي صاحب البته ایم ایف له پاکستان سره منلې ده چې سباندې یو میلیارډ ډالر ورتور کې خو پاکستان هڅه کوي چې شاوخوا 8 میلیارډ ډالر نور اوږدمهاله پورونه له ایم ایف ترلاسه کړي. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان د پوز د ویان جنرال شریف څرګندونې لرو چې د سیشن بي پروژې په اسلام آباد کې وکړي. د دې خبرو یو برخه راخلو. د په یو ډیر اوږده خبری کنفرانس کے برخه اخیسته و جنرال شریف ویل
26 مارچ 2024 کو صبح خیبر پختونخوا کے
2024 میلادی کال د مارچ میاشتې پر شپږشتم نیټه د خیبر پښتونخوا په بیشام سیمه کې یو غمون کې پیښ وسوه. د چینایي انجنیرانو یو موټر چې په داسو بند کې کار کاوه د ځان مرګ بریټ ښکار سو. په پیښه کې 15 چینایي او یو پاکستانی وګړی وژل سول. د دې حمله ارتباط له افغانستان سره پیدا سو او دا حمله په افغانستان کې پلان شوی و. دغه حمله کوونکي له افغانستانه کنټرولېدل. ځان مرګ بریټګر هم افغان وګړی و
اور خودکش بمبار دی افغان شہری تھا.
مایار سب پدی برخه کې چې اسلام آباد څنګه د چینایي انجنیرانو تور په افغانانو پوری کړی دی ځکه چې تر دې مخکې په کراچۍ کې هم چینایان په نقشه سوي دي، په بلوچستان کې هم څو ځله په نقشه سوي دي او تنها سش کال نه په تیرو کلونو کې هم په چینایي چینایانو باندې د پاکستان دننه حملې شوې دي. مایار سب
د دې محترم خبر خو ما واورېدلې په سیاسي پروپاګاندایي انداز کې دا مسله وویلې خو دغه تحقیقي بوتي کور فی د تروریزم فلسفه چې د تخریب دی. دوه ډوله تخریب لري، تروریزم یو د باندې تخریب لري یو داخل کې. نو کچېره دا مسله د افغانستان طرف وایي نو وجود پاکستان اول د نور ګاونډیان د افغانستان نه پازاب نه دی، یعنی تروریزم د باندې ول نور تخریب نه لري او په داخلي بوت کې ول د عملیات په داخله د افغانستان کې نه کیږي. کوم وویلې چې تروریزم اصلي تخریب په داخل کې دی، یعنی د دوړه فلسفه د تروریزم دوی ته راځي. د بل طرف نه هر هواد ځانته یو حاکمیت لري. دوی ولې یعنی دومره ضعیف انداز خګي چې خپل حاکمیت خپل د سوالاند راولي، یعنی دوی د امنیتی اورګانونو دوی څه کوي چې یعنی دوی زی امنیت نشنی ولای کچې د سبا د افغانستان د چین نه یادې بل هن د عملیات کیږي، یعنی دوی دغه مخ نشنی ولای. دا مسائل اکثر یعنی دوی ته متوجه کیږي. او د بل طرف نه د پاکستان دغه مشکل چې دی یوازې د افغانستان سره نه ده، د دوی نه دغه ټوله منطقه ده او د سیمه ځنې پازه. دوی د هند سره مشکل لري، دوی د ایران سره مشکل لري، دوی د چین سره مشکل لري او عملا دا هیوادونه دوی نه پازاب دي، دوی نه تشویش لري، دوی سیاست نه. او د ټول نه خطرناک ده چې دوی په داخل کې مشکل لري. دوی د بلوچ سره مشکل لري، دوی د پښتون د قوم سره هلته مشکل لري، سرکوب سیاست لري. نو دوی اباده ته کتل او ورته وګورو، یعنی پروپاګاندا انداز کې کچېره مطرح شي کېدای شي ځکه دا ځینې هوادونه چې د ارزښونو خلاف یعنی غیر اخلاقي سیاست لوبي دا مسایل مطرح کوي. هغه منطق چې واچو سیاسي حقوقي منطق ته دا مسائل ټول
نه کړي. مننه مایار صاحب. البته تاسو اشاره وکړه چې دوی له چین سره روابط خراب لري، خو تر اوسه پورې عادتا چورته ګورو له چین سره دوی روابط بهتر دي، یعنی له چین سره د دوی روابط خراب نه دي چې په یو بل باندې تورونه پوری کړي. خو د پاکستان تر سیاست پورې افراسیاب خټک ازادي رډو ته ویل چې د پاکستان جنرالان په سیاست نه پوهیږي. دا څرګندونه سره اور
جنرالان چې دي هغه کلم دومره هوښیار خلک دي. موږ خو دلته کې لیدلې دي زه خو کافی عمر سره یم، یعنی په 1971 کې چې د پاکستان دوه ټوټې کېدو زه محصل وم پیښور پوهنتون کې او سیاست کې فعال وم. نو هغه وخت موږ تظاهرات وکړل چې د بنګال کې عملیات مه کوئ، د پاکستان بلند شي، پاکستان دوه ټوټې شي، مونږ باندې بندیز ولګول دولت په ګوند باندې. او یو میاشت پس بیا پاکستان دوه ټوټې شو. نو یو خدای چې جنرالان دومره هوښیار خلک هم نه وي. دویمه خبره دا ده چې دوی متاسفانه دومره د خارجي اوکې ګیر دي، نفوذ لاندې، تاثیر لاندې، چې دوی مستقل عمل کولی نه شي. نو په پاکستان کې دا مشکل تاسو 2003 نه تر 2014 پورې تاسو که یاد شي دغه سیمې کنه چې د وزیرستان نو نیسا تر سترال پورې دا سیمې د ترستانو سره نوې په دې ټي جی پی په نوم یې د افغان طالبان پکې باندې وو. دغه لوبه د مخکې کړې وه دا یعنی 2014 پورې دوی هیڅ قدم نه اوچتولو نو بیا چې ولیدل چې افغانستان نه قوای وځي نو بیا د روسانو ته څه ونه وي هغې ته یې جارو واخیستو هغې جارو کړل افغانستان ته یې ټول ولېږل.
اغلی کډوخیل د شاغلی افراسیاب دا خبره چې د 1901 کال پیښې اشاره وکړه چې بنگلاديش ټوټه شو آیا پاکستان له دومره تهدید سره مخامخ دی چې بیا هم دا هیواد له دغه یو وضعیت سره مخامخ شي ستاسو په باور؟
د پاکستان فوج متاسفانه داخلي او خارجي پالیسیانې دوی ټاکي. په ظاهر یو ملکي او منتخب حکومتونه شته دی اما هغه همیشه د فوج تاثیر او فشار لاندې دي. کله صدر زمان وزل کیږي، کله تبعید کیږي، کله جیل ته اچول کیږي. نو هغه یغه یو د ځپلو سیاست چې همیشه فوج لري څه فکر کوم چې واقعا پاکستان به له سترو ننګونو سره مخامخ شي. ته د دوی هغه سالمیت به هم یو ټوټه پاکستان به هم له خطرې سره مخامخ شي، ځکه چې کوم هغه دوه ګونه له تبعیزه ډک او ظالمانه سیاست چې دوی له بلوچانو او له پښتنو سره کوي، نو یو ورځ نه یو ورځ به بلوچ او پښتون به دې حتی رسیږي چې بالاخره خپل حق به غواړي، او که چېرې دوی په واقعي شکل نه ورکوي نو ماغه به وي چې دوی به خپل هغه جدا طلبي به مطرح کوي او له پاکستان څخه به جلا کیږي. نو هغه ټول هغه غلط سیاست دی چې پاکستان فوج همیشه عملي کوي، او متاسفانه چې سیاسي پارټیانې چې موږ فکر کاوه چې دوی به څومره قوي وي، دومره به څومره پخې وي او ژورې به وي، متاسفانه اوس ورځ تر بلې دا برملا کیږي چې څومره د پاکستان فوج د دې پارټیانو په بی اعتبار کولو کې، په تضعیف کولو کې او په لوبولو کې فوج رول لوبوي. نو هغه کوم کارم چې مثلا دوی د پښتنو سره او یا د افراطي ډلې سي وروزل دې لپاره چې یو خو تاسو وګورئ چې خپل مولانا فضل الرحمن وویل په خپل بیان کې څو ورځې مخکې چې تر 10,000 کسانو پورې دوی په افغانستان کې جنګولې دي او د دې څه شي لپاره ولې دا کار کوي، یا دا مداخله نه په ګاونډي ملک کې یا هغه ډلو ټپل چې د حکومت په وړاندې جنګېدلې هغوی دوی په خاوره کې ساتل، او څومره افغانستان حکومت ورته پیسه التماس وکړل چې مثلا دوی د همکاري وکړي، د پیسه دغه پیښې باید بند شي یا دا جګړه باید بند شي، مذاکرات وشي، اما کله هم فوج دا کارونه کوي. خصوصا هغه بدسترګي چې باجوا په آخر د مخکې د سقوط د جمهوریت کې وکړل، نو هغه خو افغانان نشل یاده وتلی نسی ویستلی، خو اوس وګورم هغه حاله په دوی باندې راغلی. هغه افراطیت چې دوی ورځو په دې کې چې هم به افغانستان نام نه کېږي، او په زمن کې فکر کوو چې په دې شکل به هغه انګیزه د خپل حق غوښتنې یا د قومیت یا د خپل خاورې به دا بورنه اخیستل کیږي، ځکه چې دوی یېره لري له پښتنو نه همدارنګه له بلوچانو نه. نو زه فکر کوم هغه افراطیت چې دوی وروسو بیرته پایله دوی ته رسیږي او دغه غلط سیاست اوسې باید فوج جواب وایي، نو دې خاطر فوج ډېر ډارېږي نو دا پړه په نور اچوي.
مننه. ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. د فیسبوک له لارې ځینې اوریدونکو شیراخا کریمي سلامونه راستولې دي، عیسا خان مومند هم سلامونه، د دوی سلامونه ته وعلیک. خو سپینتاج یا خبره کړې ده دی وایي چې دا اوسم د عربستان استازی په پاکستان کې دی او هلته پانګونه کوي. انصاری صاحب، د پاکستان د عربستان تر پنګونې پورې چې په بلوچستان کې ژمنې کړې چې هلته به پنګونه کوي، تر اوسه پورې لا قراردادونه امضا شوي نه دي. څه فکر کوي چې عربستان څه غواړي چې په بلوچستان کې پنګونه وکړي؟
موږ فکر کوو چې عربستان به هم د چین په څیر د پنګونې اراده لري، او هغه بریدونه چې چینایانو تر سره کیږي دوی به له دې عبرت واخلي او ممکن ډېر زر په شا شي. کله چې هم هلته د بیلتون غوښتونکو د میل خلاف، البته بلوچ بیلتون غوښتونکو یا هم د پښتنو د ځینو حرکتونو او خوځښتونو، یا هلته د سندیانو چې موږ او تاسې په سند کې د مهاجر قومي مومنټ فعالیتونه ګورو، او هم د سند دیش په نوم د بیلتون غوښتونکو فعالیتونه ډېر پخوا د دوی تاریخي پس منظر ته وکتل شي، هر هغه حرکات او فعالیتونه چې د دوی د دایو سره اړخ نه لګوي هغه د تهدید سره مخ شوی. بلوچستان کې په خوا هم هیڅ داسې هیواد نشي تر سترګو کېدی چې دومره لوی پانګونې کړي دي. موږ او تاسو وینو د سیپک دغه د ون روټ ون بیلټ کوم پروژه چې د چین په څیر یو لوی هیواد چې په نړۍ اقتصادي خاماران زی او راځي دغه خامار چې دوی روان کړی و د ګلګت او چکرال د لارې تر ګواتر پورې دته په مخ ډیر پراخ خندونه راولار شو. وی تقریبا د $40 میلیارډ یا تر دې هم د ډیری پانګونې اراده درلوده. خو اوس ګورو چې په ګوادر کې له پراخو بریجونو سره په پرلپسې ډول مخ کیږي، په سند کې مخ شو، په بلوچستان کې مخ کیږي، دا د اوس په خیبر پختونخوا کې هم وربندې بریجونه پیل شوي. دا دوه خلری یا خدا دا چې پاکستان د ماغه توتی د تیوریو په اساس د خپلو پخوانیو بازارانو یا او چې وسنی اوسی هم باداران دي د انګلیز او د امریکای د شو او یا د وی د لمسولو په اساس چین ته غواړي دغه تهدیدات مختکی او ترڅنګ افغانستان بدنام کړي چې د چین سره له نږدې کته خلاصي دغه سی په روسیا کې چې کوم بریدونه شي او په هغه د ستورنا ولګول شو، په ایران کې چې کوم بریدونه شي وو، حال دا چې نړۍ هم پدې پویږي، افغانان هم پدې پویږي او په خپل پاکستانیان هم پدې پویږي چې وا تور دا شي دي سپینې دي. نو موږ فکر کوو چې د سعودي عربستان پانګونه به دومره جدي نه وي، دومره پراخه او هر اړخیزه به نه وي لکه چې کومه اراده درلوده.
مانه انصاری سپ د سپک یا ل چین سره کوم تړون د دوی پیغه باندې ویل شي وي چې سباند $80 میلیارډ به ولګول شي، خو تر اوسه پورې سباند $40 میلیارډ په یو ډول باندې چینایانو لګولې دي او دا کار دغه د سباند لس کاله وشو چې دا پروژه یو څه ټکنۍ شوې ده. خو البته یو یادونه وکم چې عربستان هم د میلیارډونو ډالرو د پانګونې خبره کړې ده. یو تحلیلي مطلب څو ورځې مخکې ما اول بس پیغه کې دې ته اشاره کړې وه، متاسفانه هغه د لیکوال نوم مهیر دی، په لویدیځو چاپي خپرونو کې دا مطلب خپور شوی و. هغه دا ویلي وو چې سعودي عربستان د دې په لټه کې ده که چېرته ایران د یمن له لارې د عربستان په جنوب کې په دوی باندې فشار راوست، دلته به د ایران په جنوب کې له بلوچستان دوی په یو ډول استفاده کوي. البته دا د هغوی شخصي نظر وو. ما یو څه فکر کوي چې دغه سیو څه هم شته پکې او کنه سعودي عربستان غواړي چې له پاکستان سره ډېر نږدې روابط ولري او لري هم.
دلته د چین مسله مطرح شوه، د سعودي مسله مطرح شوه.
بله،
د چین تجارتي سیاست ته څه ډېر کم هیوادونه دغه نه تاسو پوښتنه وکړه.
او مهرباني،
ډېر کم هیوادونه د سعودي چې چین چیرته سرمایه‌ګذاري کوي دوی زره نه په خسته ده، ځکه د چین د سرمایه‌ګذاري د سیده چې حتی دوی دغه آشپز او دغه کارګران او د مسره د ځان سره وړي او په یو اتاق کې د چین سیاست د سره تجارتي چې په یو اتاق کې شل نفر هم ځمون چې کوم ځای کې یو نفر ځای کې دی ژوند کوي، یعنی ډېر جزئیات به متوجه دي. کوم چا چې ور سره تجارتي ډیل کړای باید ډېر احتیاط سره وشي، ځکه په دې نه ګټه نشي اخیستی. او د سعودي تجارتي سیاست خو داسې چې دوی په داخلي مسایل باندې منابع باندې دی هغه دی وابسته دي، یعنی دغه نفت او ځینې دغه مذهبي مسایل چې دغه ډېره ګټه نه اخلي په نفت نه اخلي. دوی تجارتي سیاست نه لري، دوی نه دا واضح کیږي چې دوی دلته د اتحاد خبره پتاید چې دوی دلته سیاسي اهداف لري، یعنی دوی د دې علاقه نه لري چې پاکستان دوی تجارتي ګټه واخلي. او د بل طرف نه موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې پاکستان وکولای شي د خپل داخلي منابع نه یا تجارتي منابع نه استفاده وکړي، او دا د موږ په خیر هم تکیدای شي. دوی په خیر خو وحد دی، داخلي منابع د دوی مشخص دي، دوی نه کوي شو سرمایه د ځمکه د ټکنالوژي د مدیریت او د نور مسایل دي، یعنی دا مشروع لاري دي. خو متاسفانه د پاکستان د عایداتي سیاست په وایز دوی منابع ته وی اصلي اقتصادي منابع ته دوی تروریزم او د جنجال جوړول باندې تاکید کوي، او دا واضح خبره ده. اگر چې ما مسلک سیاست ده او د علمي نگاهونه زه په دې باندې پیګم، خو په هر حال کچره د معنویات او اخلاق د سیاست نه د تجارت نه حتی د علم نه دا واخصل شي دا وضعیت بحران طرف وړي. نه به دا سیاست د پاکستان په ګټه یا د ټول نغټ متضرره پاکستانی او نه دغه د سیمو کوم هیوادونه یا موږ چې دغه سره متاسفانه طرف یو او دغه کلونه د موږ نظامونه دوی نه متاثره دي او اوس هم منفي سیاستونه لري.
مننه مایار صاحب. اغلی کړوخیل که ستاسو نظر پرې برخه کې پلانډو واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کوچه هغه هم ځینې پښتنې لري څه فکر کوي چې عربان ولې په پاکستان کې خصوصا سعودي عربستان څه دلچسپی لري چې په پاکستان کې پانګونه وکړي؟
ګورې شبل ست تاسو یو ښه اشاره وکړله کله چې پاک نه واخلو یو غته مور ته یو اشاره وکړم چې څرنګه چې پاکستان یو غلطه لوبه شروع کړې ده بلاد کلونه کلونه غنه منفعت هم اخلي یو طرف ته مثلا امریکا سره همکار دی او پارتنر دی ستراتیژیک پارتنر شوی بل طرف ته مثلا چین ته خپل غیږه خلاصي او دومره لوی سرمایه گذاري هوکله وسره کړی ده. نن سی پاک چې له ستونز سره مخامخ شوی دا چې دغه د استخباراتي لوبې یو پایله ده چې دوی نتیجه ګوري. نن چې دا یو ځل کېږي زه فکر نه کوم چې دی که افغانستان باید مقصر واوسیږي. دا باید پوه شي چې هر څه چې دی چې د امریکا د ګټو د غوښتنو په خلاف اوسي پایله به همداسې چې څرنګه چې سی پاک له اوس ستونزو سره مخامخ شوی. په عین شکل باندې ګوره سعودي عربستان هم کوم هغه مذهبي افراطي رقابت سي هغه سیاست سي ورته چې یو ایران د پاکستان په شکل سي هغه شروع کړی ده په مختلفو مملکتونو کې د شیا ګروپونو جوړوي په شمول د پاکستان کې. نو مطمئنه اوسئ چې نن او د عربستان په خلاف کاروي یا مثلا د افراطي سنیانو په خلاف کاروي نو هیڅ امکان نه لري چې دغه سرمایه گذاري د اقتصادي ګټې تر څنګ هغه یو سیاسي او امنیتي ګټه ونه لري. ان عربستان خصوصا د نوې شاهزاده سره یو رقم پیسه مختلف نوې لدیدګاه سره ځینې کارته شروع کړي په همدې رقم غواړي چې هغه یو نو محدودیت خپل حریفانو ته چې هغه جملې څخه مثلا ایران د ایجاد کړي. معلوم ده دا کېدای شي چې ډېر یو ستراتیژیک سرمایه گذاری وی چه د مالی گټه تر څنګه مثلا کې دلې شي چې د ایران په خوا کې د شتون ولري او په همدارنګه د ایران د نفوذ او د محدود کول او همدارنګه تهدید کول لپاره یو زیری اوسیږي. نو دا سرمایه گذاری د اقتصادي مسل تر څنګه یو سیاسي او همدارنګه یو امنیتي سرمایه گذاری ده.
مننه اوریدونکو ته په مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صف د 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو ده د افغان طالبانو اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان روابط او اختلافات. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې شینکی کړو خیل صدیق منصور انصاری او داود مایار ته بلنه ورکړې ده. اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو په خبرونه کې راسره یاست.
بلې شهبر صاحب محترم سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب الحدا تلم د هلمند ولایت څخه
شرخ لري تل صاحب مهرباني
مننه الله دې خوشاله کړي. شهبر صاحب محترم سلام هلمند ته وایم خدا دې وکړي چې به شهبر صاحب محترم را به سود پاکستان او افغانستان تاسو باندې به مثال د خبر د چولن نظر درکمه خصوصا پاکستان همیشه شهبر صاحب محترم د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړې ده د امتیازوب حق نه دی ادا کړی. شهبر صاحب محترم کپه وسو حکومت کې کپه چیر حکومت کې شهبر صاحب وای شي به دا داوا کوي چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سی ټی پی چې د بریدو نه په پاکستان کې د افغانستان ته تنظیمي جدا بالکل نه زړدو. یعنی دلته دې دا چې دغه یو بیل غوښه شهبر صاحب محترم چې مثال د خبرې دلته ټی ټی پی یا مثال مرکزونه لري یا دلته پټنځای نه دي زمو د دې بیچارواک څنګه مستنه ده چې مثال کچيري تیس واکن پر اکای کو باندې دا خبرې کوي چې د ټی ټی پی سره مخوښه د دولت غذایی نه وروښه چې دولت دله تخوله مثال د خبرې جام پورته کیږي یا ګر کیږي یا دلته خپل سزا ورکړي یا صرف لاس باندې درکړي. شهبر صاحب دا دغه سناعت د ویش دي شهبر صاحب د دواړو ملکاتو ته مابین اړیکې ډېر خرابې او بل دغه مثال دا اوس د امریکایي سره څه پوښتنه وکړي چې د پاکستان او د عربستان چې مثال د خبرې دغه دغه چې تجارت هولې د سره دی د شهبر صاحب د پاکستان هغه سرک نیول چې د مر په خبرې پاکستان ته دی او بل د پاکستان هغه تعلیم یافته خلک چې شهبر صاحب محترم موږ دغه معلومات په لورو دوریه په سعودي عربستان کې په کارونو باندې بوخت دي نزمر د سعودي عربستان او د نورو ممالک سره غوښتنه ده چې مثال په افغانستان کې پنګون ده وکی و په افغانستان کې ان شاء الله تر وخت پورې امنیت کې مثال غټ غټ په افریقا د نړۍ جوړی کې کارخانه جوړی کې نسبت و اتیر حکومت شبر سم محترم وزن ته په افغانستان کې ډیر امنیت تامین کوي دغه نو نظر شبر ته
مننه خیر یوسی بل اوریدون کتاب وکړو ازادي په سپوک پروګرام دې مهرباني وکړئ تاسو سره سره
السلام علیکم شبر ستا او تاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ
څخه راغلی اجي صاحب مهرباني
مننه موږ به په دې روابطو د پاکستان پر داخلي موضوعاتو باندې لنډ نظر ورکوو بیا به یو پوښتنه هم ولرو نو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ خو په خپل مابین کې د جنگ د لټیټی سره جنگ د خمر اریانی سدي دونه پیښرونه وی او دونه ځان غټو تشکاری او ارتمی قدرت ځان بولی او د چټی پی مخنیوي نشي کولای او د غو حملات ورست ورز زیاتیږي او د دې اسکر هر ورځ مړی نو دی باید په دې کې چې دې اقدام وکړي او د پردي د افغانستان پر طالبانو یا پر اسلامي امارت یا د افغانستان پر حکومت باندې نه اچي ځکه سپتیر اداره کې یا په جمهوریت کې هم د دې دغه حال وو اوس هم دغه حال ده نو دی په خپل بیکار دي ضعیف دي اقتصادي خراب ته مشکلاتو سره مخ دي نو دوی نشي کولای چې د دې مقابله وکړي او دوی باید د افغانستان د طالبانو سره د خبرو له لارې لار برابره کړي په پیشرو خود نه جوړیږي پیشروونه یې نورو تیر جمهوریت ته هم وهل نو دوی باید د ډیپلوماتیکې لارې او له نیکې لارې ځکه چې وایي غوته چې په لاس لاسیږي خولې ته ضرورت نشته نو دوی باید داسې کارونه وکړي چې هغه د دوی په ګټه تمام شي او پاتې شو موږ د محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې آیا د پاکستان ټي ټي پي طالبان څومره قدرت لري او آیا دوی له بلوڅانو سره لار لري او له هغو سره د جنګ کې یو د بل روابط سره لري نه لري او مخالف دي که د دې اړیکې څنګه دي
مننه مننه حاجی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت ور به شو میلمنو ته ما یار صاحب په لنډو کې تاسو دا ځواب کوي د حاجی صاحب ورسته خبره
د دې سم نظریات او د بدر خو نظریات یو د احترام وړ احساسات هم د قدر وړ دي او دا چې دې نظر وو دا یو پښتنه یو کله
البته دا خبره وکړه چې ټي ټي پی څومره قوی دی او ټي ټي پی له بلوچستان سره څه ارتباط لري له بلوچستان سره خو یو خبره ده یو راپورونه پورستوي چې خبره شوی و چې د بلوچستان دا د بیلتون غشتون کې غورزنګ یو مشر هم چې د ټي ټي پی مشر بلل کیږي د ایغه نوم دی شاهین بلوچ البته په خاډه سچونه وو د سره راپورونه خبره شوی چې دوی سره په ارتباط کړي ما هر څه مېرمن
د قدرت په دنګانو خو کده سو وایو چې دا د مذهبي جوړونه چې دوی عقیدوي جنگ کوي او دا به یعنی ډیر مشکلات کې دای شي جوړ کی ځکه د دې یو نفر ماډل د دې چې د لاس نفر فوج سره دی تقابل وکړي او د ور طرف نه د پاکستان د فوج روحیه کا وکتل شي یعنی په تعریف کې دوی یعنی د سدیر هغه د فعال یا هغه نظامی کوم همت چې هغه په دې کې نه دی ځل کېږي نو دې نه غواړم ورته مشکل جوړ دی شته بل نه غواړم کچیر اقتصادي مسایل وکتل شي د پاکستان نظام او د جنگ ډیر پر مصرف مسله ده یعنی د دې نه غواړم دې تضعیف دي او د روابط مسله خداسته چې چکله دشمن مشترک وي دلته اوتوماتیک ډول هغه راځي یو وحدت راځي یعنی امکان لري چې دلته ډېر نور دغه ډول چې دی سره متحد شي نظام مقابل کې او کچېره د پاکستان نظام ته کتل شي بخ کې د نظامی مسله مطرح شوله شي بر سایت دا یو مقوله مطرح شوه د سیاست کې پای په باسوادانه کې د تورونه بي سواد خلک چې دی هغه د نظامی بود په خصوص پاکستانی نظامی چې دی د معنویات او اخلاق نه لري خلک نو دی هم اخلاق نظر کې منسي او هم دوی د منطق نه کار نه اخلي ځکه د یو پلاتینی نظریه ده چې وای دوی د احساساتونه ډیر کار اخلي د خپل دید د ناکامۍ باعث کې یو د بل د دوه کارته وګورو یعنی تحلیلګران له نظر پاکستان یو فوج یو چاوک باندې ښکاري دي داسې یو چاوک چې هوادونه د نړۍ هوادونه یا برخدرتونه د دې نه کوي شي چې هر شی پکراو نیسی حتی مفتی کوي شي پکراو نیسی جنرال کوي شي پکراو نیسی او سیاستمدار د پاکستان کوي شي پکراو نیسی او د خپل حریفانو مقابل کې استعمال کوي.
مننه مایر صاحب. د مخکې د پاکستان او د چین روابطو ته اشاره وشوه، خو په ورته وخت کې پاکستان له لویدي سره هم ښه روابط لري خو غواړي چې له چین هم مرستې ترلاسه کړي. افراسیاب خټک وایي چې په دې کې یو ډول تضاد موجود دی، دا څرګندونې سره اور
دې تضاد دی او پاکستان ته لوی مشکل دی دغه تناسب توازن به څنګه ساتي دې دواړو کې. او دا دی چې د پاکستان چونکې غرب سره اړیکې او تاریخي اوږدې اړیکې دي هغه یعنی جوړونکو کې سره غرب کومک کړی دی، نو هغې چې دی غرب وایي چې دا خو زموږ خپل ځای دی دا به څنګه په چین ته ځي چې دې چین ته یو قدم نږدې کېږي هغې ورته وایي چې موږ 100 کیلومتره لرې شوي هغومره هغوی خشم کوي هغومره هغوی بیا هغوی امکانات لري دا صندوقي وجیب بین المللی چې پاکستان ته پیسې ورنکړي نو بیا رسمن به شکست پیدا نه بیا وسه کوي، نو لہذا مشکل صورتحال کې د پاکستان دی کې شک نشته.
اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې پاکستان لکه څنګه چې خټک صاحب وویل پاکستان په یو تضاد کې واقع دی د غرب او د چین ترمنځ او کنه پاکستان کولی شي چې د غانډول وساتي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې ساتلی او تربیه بریده؟
خو زه فکر کوم چې تیر وخت مختلف وخت و ځینې مسایلو چې چین هغه په هغه مسله کې یو اندازه کېدای شي مسله موافق به و یا عمره شدید مخالف به نه و، اما اوس یو داسې یو حالت راغلی دی چې پاکستان دوه انتخابه نشي کولی چې هم منطقه خوشحاله وساتي او په اصلاح هم د منطقې نه لرې غرب نړۍ چې همیشه دوی ته ډالر لیږلي دي هلته سرمایه ګذاري کړې امکانات یې ورته برابر کړي دي، دوی اقتصاد هم د بهرني کومکونو باندې یا په استخباراتي او نظامي کومکونو باندې ولاړ یو حکومت دی، نو زه فکر کوم داسې یو حالت راغلی چې دغه انډول ساتل به ورته ډېر اسانه نه وي که وغواړي که ونه غواړي یو دوست به د لاسه ورکړي یا به غربي نړۍ نه به لرې کېږي هغه ډالر به نور هغوی ته به فاصله غسره به خدای پاماني کوي او یا داسې واقعا چین ته به نږدې کېږي او په هر قیمت سي د چین هغه برنامې چې دي اقتصادي برنامې هغه ته به لبی کوي او خپله خاوره به ورته امنوي تر څو پورې هغه برنامې مخته ولاړ سي. زه فکر کوم چې د یو اسانه حالت نه دغه لوبه چې پاکستان تر اوسه پورې په دومره موافقانه شکل مخته بوده کېدای شي چې بملي ټولنه خصوصا د غربي نړۍ به یو پسلا مجبوریتونه او چې دوی سره مثلا ډېر جدي نه نیول، اما زه فکر کوم اوس هغه حالت راغلی چې دا موضوع به جدي نیول کېږي. اوس به تقریبا طالبان مستقیما په تماس کې دي له غربي نړۍ سره، اوس ډېر ضرورت هم د پاکستان رول ته نه دی، نو پاکستان لپاره به سختي او همدا عین شکل به زه فکر کوم په راتلونکي به طالبان هم د ستونزو سره مخامخ کېږي، سیاسي منطقه به خوشحاله ساتي یا غربي نړۍ او یا د غوی ډالر. نو دغه یو ستونزه ده چې بالاخره دا ملکونه باید خپل تصامیم ونیسي په آخر کې او ستونزه ده ورته.
په همدې برخه کې انصاري صاحب که ستاسو نظر واخلم، په روسیو کې ایران بیا هغه د پخوانی قرارداد مسله راپورته کړه، له پاکستان سره د غازو د صادراتو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی و، ایران په خپل خاوره کې دغه پایپ لاین او هر څه چې و د غازو د تاسیسات منظم کړي دي، خو د پاکستان د خاورې دننه کار نه دی شوی او د ایران ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و دا مسله په یو ډول یاده شوه د رسنیو د راپورونو له مخې، خو په پاکستان کې دننه دوی چوپ پی پات شول ځکه چې غرب نه غواړي چې له ایران څخه غاز واخلي، اما جنې عام پاکستانیان یا د ټیټ رتبې چې چارواکي نه دي هغه دا مسله یادوي چې موږ باید له ایران غاز واخلو ځکه چې غاز نه لرو. انصاری صاحب، اسلام آباد تاسو په باور کولی شئ چې داسې روابط له نورو هیوادو سره وپالي چې د غرب خوښه نه وي او د غزړه نه وي؟
بلې هیڅ کله نه، کله تاسو د پاکستانی مطبوعاتو او رسنیو بحثونه او دغه راز د پاکستان د ولس بحثونه تعقیب کړو، عام ولس یې په تر دې پوزې ته راغلی چې وایي چې پاکستان هیڅ کله خود مختار نه دی، خپلواک نه دی، خپلواک حکومت نه لري، بلکې ځینې لډیر غوسې دا هم وایي چې دا د امریکای او 50 مسوبه ده یا یو 50 ایالت دی او ټول راج دا وایي چلیږي. موږ اوساس د جنرال حنیف ګل وینا ته ورشو چې هغه د یوې رسنۍ سره ویلې ز ژورنالیست ترې پوښتنه کوي چې پروګرام و چې ته د پاکستان لوی درستیز شي د پاوز خو هغه کار ونه شو ولې هغه ورته پیر په وضاحت سره وایي چې امریکې ونه غوښتل. ژورنالیست په ډېره حیرانتیا ترې پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان لوی درستیز امریکا ټاکي؟ هغه ویلې نو تاسې څه فکر کوئ؟ داسې ویل کېږي چې پاکستان جنرالان ټول د امریکې او د برېټانیې په اشاره چلیږي، هغوی چې څه حکم او فرمان ورکړي هغه عملي کوي، هغوی چې هر خواهش ترې وکړي دوی ورته بلې بلې وایي، هغوی دي چې د دوی سیاستونه د دوی حرکات د دوی سکنات او فعالیتونه ریموټ کنټرولوي، لرې کنټرولوي. کله چې د ایران او د پاکستان د سوداګرۍ د تیلو د پایپ لاین خبره راځي، دلته هم د امریکای او د برېټانیې کارونه دي. د دې تر څنګ که موږ او تاسو تر دې هم مختلاط کو، له روسیې سره هم دوی هڅه کوله چې د تیلو ځینې قراردادونه وکړي، خو دا چې هلته بندیزونه و یا د اوکراین د جګړې له امله یا هم نور هغه قراردادونه هم ونه شوه او د روسیې له تیلو پاکستان ګټه پورته نه کړی شوه. په لهذا موږ ویلی شو چې پاکستان اوس په یو منجلاب کې راګیر دی، اخوا د هند تهدیدونه، هلته له چین سره د اړیکو خرابېده یا د چین د پروژو د پروګرامونو خرابېده او ډېر ځنډېدل، دلته د افغانستان د نوي حکومت سره د دوی د توقع خلاف و اړیکې خرابېده، او هلته هم په کور دننه د پراخ فقر، د فابریکو فلجېده، د برېښنا د سون توکو کمښت، او ترڅنګ هغه پراخ سیلابونه چې په پنجاب او ځینو نورو سیمو راغله او د دوی کروندې ډېرې زیاتې خرابې کړې، ترڅنګ یې په نړیواله کچه د اعتبار بایلل، دا د پاکستان لپاره لوی او ستر ګواښونه او چیلنجونه دي چې پاکستان یې په مختلفو ابعادو نه یوازې له رکود بلکې له سقوط سره مخ کړی او په تدریجي ډول د مرګ کندې ته ورکیل وهل کېږي. فکر کوو چې د بنګلادیش تاریخ به یو وار بیا تکرارېږي په اوسني پاکستان، او دا وار به دوه نه بلکې په څو ټوټو بدلېږي.
مننه انصاری صاحب. د بحث په دې وروستیو کې به د افراسیاب خټک څرګندونې راواخلو، هغه بیا د سیمې وضعیت ته هغه دی یعنی هیلمن نه دی، د خوشبینه نه دی، او د څرګندونې سره اورو بیا به په همدې د افراسیاب خټک د څرګندونو په استناد دا بحث راغونډ کړو.
وزه نور مخامت پیدا کوي داسې دی کنه چې زه په داسې فکر کوم کنه ګوري چې دا د پښتونخوا هغه لګا دی نیسي اور اور وہ پنجاب تم لاس روغ زین بیا بدوی بمبردمان شروع کی، عملیات به شروع کی، او زمون خلق کدا بل زل لکی مروت کی لکونه خلق را وتری اغي وی خوښتا ک مونږ خپل کورونه نوزو مونږ نه پریدو خپل کورونه ته مونږ به کور کوي بیا نو دا کی سی به شروع شي، او دا دایش په خلا پک نه دی تر بیا خبره ته وځي چې دایش په کې راګر شي.
شغل خټک دا خبر هم کوي چې البته د خبرو دا برخه مانه و راخسته په دې ځخ کې د وایس د افغانستان وضعیت په هم سره ګډوډ شي او خراب شي او د ټوله سیمه به راتلونکي کې ګډوډ شي. اغه لیکړو خیل قصاص نظر وخل
معلوم دار د افراطی ګروپونه چې دی د هیڅ مو په خیر او په ګټه باندې هغه افراطی ذهنیت صفرات له وزلو له ځپلو نه کوم بل برنامه د خلکو د پاره نه لري، اقتصاد نه پیاوړی کیږي، د خلکو هغه مشروع ازادیان نه ورته ورکول کیږي، له افراطیت نه کار اخیستل کیږي، بل اخره خلک لاس په کار کیږي او 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 جنگ ته مخه کوي که په سوله ایز مقامات باندې یو مسله حل نه سي. همدارنګه افراطي ګروپونه چې هغه په راتلونکي کې بل ځای نه لري او د خپل د ژوندي پاتې کېدل لپاره یا د تر اخري سلګې پورې باید دوی تلاش وکړي، نو هغه به هم لاس په کار کېږي او تخریب او ورنګري ته به مخه کوي. نو زه فکر کوم چې دا رقم افراطي ګروپونه باندې تکیه کول هغوی په هیڅ یو ابزار کارول تر څو پورې دوی خپله بخوته د منطقي استخبارات ورسي کې د یو بدترین غوزینه ده د دې پایله باندې هیڅ چا په ګټه باندې وي کغه په منطقه کې او کغه د منطقې نه د باندې وي.
مننه انصاری صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو مخکې دې اشاره وکړه داسم اټکل کاو چې د پاکستان وضعیت ډیر خراب شي که چیرته د پاکستان وضعیت ډیر خراب شو طبیعي خبره ده چې په افغانستان به ناوړه آثار وي مخکې مایار صاحب هم دې ته اشاره وکړه اما که چیرته جګړه پراخ شي څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت په هم سره ګډوډ نشي
ضرور که چیری هلته په پاکستان کې دغه سي استبداد حاکم وي او د بیلتون غوښتنې حرکت او فعالیتونه اوج واخلي د هغو ظلمونو په اساس چې پنجابیانو په پښتنو بلوڅو سندیانو سرکیانو او نورو قومونو کې دغه کرکه نفرت بلا پراخیږي هلته به نه یوازې د پاکستان په ولسونو او قومونو کې بلکې په سیاسي قشرونو او دغه سي په پاوز او استخباراتو کې هم ځینې هغه جنرالان مسولین د فرقو قومندانان او یا هم افسران چې هغه د پنجابی افسرانو له ناکردو ظلمونو او جنایاتو ډیر ښه خبر دي هغه به هم له خپل قومونو سره ودرېږي تر څنګ به یو شمیر هغه چې په اسلامي فکر روزل شوی او کلونه کلونه یا عمرونه یې د نورو ملکونو ځینو ډلو او ګروپونو ته د اسلام د اسلامي نظام په روزنه یا همکاري یا ګډ کار کې برخه اخیستې او د هغوی فکرونه همدغسې جوړ شوي دي هغوی به په پاکستان کې د اسلامي نظام په فکر چې جوړ شوی هم په همدې نومو چې پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله لا اله الا الله چې جلا شوم هدف یې دغه وو دوی به د ټي ټي پی او د ځینو نورو هغه چې دلو اسلام پالو دلو سره او ګروپونو سره چې هغوی په پاکستان کې د اسلامي نظام د اسلامي عدالت او مساوات غوښتونکي دي او د هغو خپلو قربانیانو او مشاهیرو چې هغه د انګریز خلاف د مجاهدی وکړي مبارزه وکړي او غوښتل چې په لوی هندستان اسلامي نظام بیا اعاده شي لکه څنګه چې یو زر څو کاله هلته د ایست انډیا کمپنۍ دراتګ نه او د انګریز د لومو د خپرېدانه مخکې وو مګر د جناب په پوست کې د انګریز د دسیسو په اساس هغه فکره کامیابه نه شوه یا پرې نه ښودل شوه یو ځلې پاکستان د هند نه جلا کړو 200 میلیونه انسانان هلته پاتې شوه څومره دلته په بنګلادیش او اوسني پاکستان کې را جلا شوه بیا یې دا څو ټوټې کړو نو هغه فکر هم لا ورو ورو هغه سپرغۍ چې پاتې وي هغه راګرمیږي زلیږي هغه فکر هم پر راځوندي کېدا دی نو دلته اوس څنګه او تاسې وینو چې څو بودیز حرکت روان دي د اسلامي فکر او نظام قومي افکار او هغه ظلم او ستم چې هغه روان کړي یا د امریکا او د برېټانی د جګړې د وټلو افکار چې په ځوان نسل کې روان دي موږ فکر کوو چې دا به ستونزې راولاړي کې خو افغانستان کې افغانان یو موټی وي دلته یو مقتدر نظام وي دلته انارشي نه وي دلته د خلکو
خود مایار صاحب نظر که زو اخلم مایار صاحب انصاری صاحب هم جنو ټکو ته اشاره وکړه په ورته وخت کې د راپورونو تاسو تر لاسه شوی دی چې فرزند په دیره اسماعیل خان کې دنجونو یو مکتب په بمونو الوسولې دی یعنی د افراطی حرکت مغه خواته شته څه فکر کوي چې د پاکستان وضعیت که په سينور خراب شي په افغانستان به تاثیرات ناوړه نه وي که څام تاسو مخکې اشاره ورته وکړه خو لږ په تفصیل لطفا
شیبه څه داسې مسله ده موږ خارجي سیاست ته ډېر کچې مشخص موږ په دې پوهېږو چې د پاکستان ضعف یا د هلته چې کله نظام ضعیف وي دا زموږ په ګټه نه ده متاسفانه د پاکستان خارجي سیاست داسې ده چې کله د افغانستان نظام ضعیف شي دا دوی فکر کوي چې دوی په ګټه ده چې متاسفانه دوی په ګټه نه ده خو دوی ځنه پهنیولې دوی داسې فکر کوي یعنی دوی خپل سیاسي خارجي سیاست داسې فکر کړی چې د افغانستان نظام ضعیف وساتي یا تل د دوی د تداوم نه جلاګیري وکړي کچیر دوی داخلی مسئله تا وکتل شی ده خطک سب اشاره من ده طرف تا و دوی نه تنها په نظامی یا امنیتی مشکلات که تنجیل دو جریانات سا دوی مصروفی دوی آمه افکار کم دوی دلی دوی نظام پا اخلاقی بود که پا مذهبی پا دینی بود که تا سو بره پم ده ورزو که ده اغا مسئله ده صدیقی خور موضوع مطرح ده چه یو زل یعنی دوی اغا پاکستانی غیرت افغانی غیرت خود نشورده ولی خواه پاکستانی غیرت دوی پنجابی غیرت دا اجازه دوی تور نکشده یور اداو کی چه دو خور غم وخری خود دا تلاش دیو افغان رور دی افغان رور نی طرف کیگی پرسو چه دو خور غم وخور شی او اغا دو بند نوزاد شی او یعنی دی په ډیر آبادو کې یعنی د رکوت سره مخامخ دي د مشکل سره مخامخ دي او مونږ د افغان په صفات دا ورته وایو چې یعنی تاسو ضعف د دې مونږ په ګټه نه دي مونږ ګټه په دې کې ده چې د منظم نظام
باندې ګټه تدخل څو باید افغانان وکي چې له دغه شخړو کې خوندې پاتې شي او د افغانستان په خیر وي.
بالکل خو یو مدیریت درسته خارجی سیاست کې د خارجی سیاست چې اوس په کوم نړیواله کچه حاکم ده د ریالیستیک سیاست وایي او په دې کې د ارزښونو دا مسله ډیر نه وي او دلته د موازی ګټه ډیر نه وي. دته یو مدیریت ضرورت دی نو ته ډیر کچه پورې مخکې خطک سوی او بل نقطې هم باندې مورد کې اشاره وکړه چې ممکن ګاونډیانو ته مشکل جوړ شي. یې دې مسلې سره ډېر ورسره موافق نه یم. یعنی موږ ته مشکل په خسرت کې جوړېدای شي چې موږ یو ځای حاکمیت یا نظام ولرو. حداقل په امنیتي او دفاعي او په استخباراتي سیستم کې د موږ نظام ضعیف نه ده. موږ یې په خپل د 50 کلونو کې یعنی موږ داسې نظام لرو چې یو صرف تصریح حاکمیت حداقل
ده. خو دلته معیار سبب بخشي مثلا د افغانستان د صادراتو یو ډېر لوی مرکز پاکستان دی چې میوی آلتا صادره و د افغانانو د درملنې مرکز پاکستان دی د افغانانو حتی هغه افغانان چې افغانستان اوسي هغه اول پاکستان ته ځي پاکستان نورې دنیا ته اوسي. یعنی په مختلفو برخو کې په پاکستان باندې اعتکا په مینونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. نو که چېرته د پاکستان وضعیت خراب شي بیا هم تاسو فکر کوئ چې افغانستان به متاثر نه شي؟
تجارتي بود که متاسفانه مونږ صادرات کم واردات هم دیدی همیش در مسئله یادیگی در اقتصادی بسته و خوص یادیگی دست یادیگی چه یعنی پده که مونگ مزدر کهیگو گوره در اقتصادی نگانه گتر حواد کهی چه کم صادرات کهی مخو صادرات نکو مخو واردات کهو نو کچی را دلتا کم بندیز رازی مشکل خود دویتا متوجه کهی در یوا مسئله او دبل نگانه که اقتصادی فضا که یو مسئله ده چې تمدنونه یا پیشرفتونه په هغه هوادونه کې راځي په کوم ځای کې چې مشکلات او سهولتونه وي.
بله
کوم ځای کې چې ټول سهولتونه وي هلته تمدن یا پیشرفت مست نه راځي. د امازون ځنګلونه دې مثال دی چې هلته ټول خوراک او پوشاک او ټول مسائل میسر وو. دا باعث شو چې یعنی د خلک 2000-3000 کال پاس پاتې شي په مکمون اولیه کې تقریبا په دې سره پاتې شي. یعنی دغه چالشونه دی او قدرت باعث هم کیږي او د بل بوت نه کچه او کتل شي اعتکا په یو بل په یو بود کې د خپل یو هغه د یو چالش دی یو مشکل
معنی نه معیار سره چې وخت هم را لنډ دی
عملا وایي او فشار راشي تر څو نور بدیل لار پیدا شي. معنی
نه انصاری صاحب معنی نه په لنډو کې تاسو نظر وخت لمخ کې مستاسو خبري خطا کړې وي چې څه باید وشي یعنی افغانان باید څه وکړي په لنډو لطفا. انصاری صاحب
فکر کوي چې افغانانو ته اتفاق او اتحاد پکرده د خپل دین هوا د ولس د ګټو لپاره مشترک او ګډې هڅې پکرده. هر افغان کاره په حکومت کې دی کاره په د سیاسي ګوندونو د مدني علمي او فرهنګي بنسټونو کاره رسنیو او نورو اخصارو کې دی دوی باید نور د افغانستان د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره لاسونه یو کړي. هغه ویني چې په دې هیواد کې د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په نتیجه کې توی شوي د هغې لږ تر لږه 10% د هغې په د وزن په اندازه 10مه برخه خولۍ که موږ توی کړو هغه وجه چې په جګړو مصرفېږي هغه امکانات چې په جګړو مصرفېږي که موږ یې د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره ولګو مصرف کوم فکر کوم چې د سیمې او نړۍ د توسيونه په بچو د پیداره منو طرفه
خوندم. اغه لیکړو خیل په یو جمله کې چې موږ وخت لرو تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
ځکه چې په دې سه بحراني وضعیت کې حاکمیت ته لازمه ده چې خپل خودخواهي لاس واخلي او د دې وضعیت له په امن کې اوسېدل او افغانستان یو موټی ساتل ولس ته مخه وکړي او لس لسان سره ولري تر څو پورې افغانستان خپل حالت باندې پاتې شي.
اغلی کډوخیل انصاری صاحب او مایر صاحب له تاسو ټولو مننه کوم.